یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او خی چاره ده ازادی رادیو نننه غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 14 هجری مریز کال د سلواغې 19 ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلیږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې ده ته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د هوارۍ په موخه پرمختګ ته لاره هوارولی شي. قدر من اوریدونکو په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر نه البته سیمه ایز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په نورستان کې خلک د ښوونځیو له ستونزو سره مخامخ دي.
مکتب مې پرېښوست. د امارت اسلامي نه مې غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
په 25 دقیقې اونیز بحث کې به په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړو.
دا انډیوالي موقته وه ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخه ته ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت په غبرګون کې وایي چې د داعش ډلې دا مشر په افغانستان کې نشته او کې د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 میلیونه د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګ د مشر پتوګا وټاکه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسول دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښه او سرمنشا نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر ملیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان دا څرګندونې په یو وروستۍ مرکه کې کړې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ژمی سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولای.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی این ټلویزیونی شبکې سره یې کړې او پرون خبره شوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالی مرسته بنده شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر آزادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لحن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختېدو دي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړې و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له کبله درسي بهیر پر نشت حساب دی. له همدې کبله د دې ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه تر اوسه پورې یو تن هم نه دی فارغ شوی. د دې سیمې خلک دعوه کوي چې ښوونکي او د پوهنې د مدیریت کارکوونکي ډېر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او خپل معاشونه هم اخلي.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د ښوونځیو ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یږدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب مې پرېښوست. د عمارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي، خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او دغسې لور پرتو نورو ولسوالیو ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندي شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي په دې تعلیمي بهیر کې.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د خلکو د تعلیمي ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند د موسی کلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم لپاره د هڅو په ترڅ کې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی. په دې ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړې کوي. د سیمې ماشومان نور ته خوشاله دي.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یو زده کوونکی اسما:
دلته په مساکلا کې مکتب جوړ شوی، ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي، موږ خوشاله یو.
دا غږ المندیانو ته هیله بخون کړي، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو له خونړیو حملو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې او وایي چې دا وسلوال په افغانستان کې دیره دي. په دې اړه نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي بس لرو او پر دې بحث کوو چې لدې انتقادونو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکي به څنګه وي. هو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نه لو روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې نارت ستریم دوه نومیږي دا نلیکه به بنده کړي. بایدن دا څرګندونې په سپینه منی کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره تر کتنې وروسته وکړې. نوریاس نوری راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت استریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې. په عین حال کې له ښاغلي شولت سره داس مهال پر یووالي ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک د سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه یې بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت استریم دوه په اړه نه د کوم پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. روسیا له اوکراین سره په پوله شاوخوا 3000 سرتیری ځای پر ځای کړي. موسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې غواړي پر اوکراین برید وکړي خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه برید په څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې وشي. مخکې له دې چې نارت ستریم دوه په دغه نلیکه کې د ګازو لیک پیل شي جرمني د اړتیا وړ نیمایي برخه ګاز له روسیې واردوي. جرمنی د ګازو په دغه نلیکه کې چې د رغیدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازه ورکولو چاره لیک تر لګه د روان میلادي یعنی 2022 کال تر نیمایي پورې اندرولې ده. اولف شالز د چې د دسمبر له میاشتې رئیس د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې متحدو ایالاتونو ته دا لومړنی رسمي سفر دی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته اسدالله لودین له خبرونو ورهاخوا د نورو راپورونو ټولګه تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګری او پنګونی خونوی پاکستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوی دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل هر ورځ د افغان سوداګرو پر سوداګری زو توکو بار 1400 لارې د تورخم بندر او دا شان 1450 تر 1500 لارې هم د غلام خان او چمن بندرونو لارې پاکستان ته تګراته کوي. د ښاغلی الکوزی په خبره په دغو لاریو کې له اتیا تر سلو افغانستان ته واردات کوي او نورې پاتې ټولې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي توکي انتقالوي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان ته په صادرېدونکو توکو کې وچه میوه غالۍ د ډبرو سکاره او طبي بوټي شامل دي او افغان سوداګر بیا د اوړو غوړیو او وریجو په ګډون ګڼ خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته واردوي. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې افغان سوداګرو تل له پاکستان سره په سوداګریزو راکړو ورکړو کې شکایت کړی دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر د سوداګرو د ستونزو د حل ژمنه کوي. د سوداګری او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي تیره ورځ ناوخته د سوداګری او پانګونې خونې له عمومي رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزې به حل کړي. په یادناسته کې د سوداګری او پنګونې خونې عمومي رئیس توکل احمدیار افغان سوداګرو ته د نورو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو په افغانستان کې پنګونې ته د زمینی برابرولو او د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 150 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
لخبرونو ورآخوا
السلام علیکم. دی خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د نن له خبرونو ورآخوا خبرونه کې بواوري چې په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستکونکو موسسو له خوا ورسره مرستې په عدالتانه توګه نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د مرستکونکو ادارو سیمه ایز کارکونکي د سروې پر مهال دوګونی او توپیری چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا د نظام بدلون لامل په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلی، بې وزګاری او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته اره عدالانه خونه ده، په دې عدالانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو کنه بایان وروروګله بېږي ورمي او هڅه پریمانه ښه پریمانه وروروګله هغو ته نه ده. دوه بوجي، درې درې بوجي کومک ورکي او غریب ته وروروګله یوه بوجي نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه اندغه زوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا او کلوي
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دوی کومک وسي، چې سر راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تروسه مرستې نه دي ترلاسه کړي له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا 70 کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ستا خوشه مهربانې ده، ته خدا ورته وایه چې لاړ سې کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه نه تخلیه کیږي، غریب نه پیژندل کیږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شوشا درودله دغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شوشا نه درودله دغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې درې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د خلکو دغه اداوی ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کیږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 1500 لپاره مواد ویشله. زموږ مؤسسه چې اس یو په نوم یادیږي دا یو همکار مؤسسه د دبلیو اف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,500 فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو لپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 10,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 ول 1000 970 او 15
نوی موندل شي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
ګارډین ورسپانې د هغو بېوزلو افغان ماشومانو په ژوند یوه مقاله خپره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي، ویریدلی، وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ منډوي کې له لس کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي. ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو ورنه د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې په خوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 15,000 ماشومان په کار بوخت وو، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو تیر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تیر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. ګارډین په خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 43% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي د پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمیر ورسپانو هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز ډیوډ ریچارډز وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورسپانې د ښاغلي ریچارډز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لویوالی وښيي او په هغو 40 میلیونو انسانانو زړسواندې واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچارډز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې یې کړې. نېشنل ورسپانې د ښاغلي ریچارډز په حواله چې په 2000 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلی شو. د سکاتسمن ورسپانې هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تاریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 40 میلیونو وګړو برخلیک په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاتسمن ورسپانې زیاته کړې د بریتانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی. اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانه وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي مؤسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
تاسو لا پیغامونو
د پکتیانا سید عمر خبرې کوم. د مېبین بشرا خو ډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام تلاړه مریضه مې ورکه مجیب نه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې چې زنګ وایو مونږ ته کا نور مرستې نه رسره کیږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکې. مونږ ته تر اوس کو چاته فریاد وکړو د مونږ دی فریاد کول هوې څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا واړو چې مونږ ته د خپل حق راکې. مونږ هم اساسې کلی کې بندو کې مونږ پاتې یو څه مونږ د غم غم خور نشته چې مونږ حق لړوړو مقام ته ورسېږو.
وروره په لغمان کې راځي برخونو ډېر زیات کمبوت راغله. غواړم چې امارات اسلامي مشران واوري دا ما پیغام او دا برخونو مې ته یو کې سبا چې د مانځو وخت وروره برق لاړ شي مسلمانان ځان ته وایي به د مانځو وخت خو برق فری.
السلام علیکم. زما دغه پیغام د ازادي راډیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم. د منګان د کلي یم. 2000 کور یم. 10000 نفر نه پوسې یم. زه اوس سړک ډیر اټیا لرم. په کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو. اوبه د خیر انسانانو سره د مرګ سره مخ دي چې زموږ دا اوبه ته تصفیه کی. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده چې موږ خوته مثلا یو کتنه وکړو.
السلام علیکم. زه عبد الله کیمت هلمند د ګرنسلو د سولینا سایس پروګرام سیشن. اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کول کوي چې افغاني وسیلې شم د افغاني اوسو شي چې هم د څه به یې رښتیا شي. اسلامي امارات محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. زه هم اسلامي امارات خموږ مننه کوم چې دې اړې اقدامات کړي ځینو سیمو کې بندي کړي دي کارداري افغاني راکړه ورکړه زیاته شوې ده تر پخوا. بیا هم دوی نور هم ډېر توجه وکړي، نور هم کار وکړي، څو کلدار په جدي توګه منع افغاني ټول افغانستان کې راکړه ورکړه په افغاني وشي، بیا به زموږ ستاسې اقتصاد هم وتړل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زما لخوا هم دومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته په 25 دقیقې او نیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل تاسو سره اوسم. یادونه ورده چې د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې وه او نن یې تکرار خبریږي. خدا شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي، د دوی حکومت یې د له منځه وړو توان لري. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او ورسره د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. تیره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2500 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز دارو درمل شامل دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د خبرو د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمیر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
پنځه دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعاو څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیچ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه وروسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتون پالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کرمه ایجنسی کې د پاکستان د پوځ پر یو پوسته د برید پر مهال 15 پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو په دوه جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونۍ حملې وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې او نیز بحث کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج، تمه ده چې په څو شیبو کې له خپرونې سره یو ځای شي، خو اصولي صاحب سره چې همدا اوس راسره پر لیکه دی، لومړی ښه راغلاست ورته وایم. په پاکستان کې د بلوڅ بلتون پالو او پاکستاني طالبانو حملې ولې وروسته له دې چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوې دي؟
اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسېدلی ده
چې پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسېدلي. تاسې وګورئ هغه ازادي خوا جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي په هغه هم بندیز لګېږي. د مثال په توګه مغیالي وزیر ویلی شو منظور پښتون باندې مخامخ حملې کېږي. بران په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي. او دلی دی تاسې دغه حملې هم ګورئ چې د ډیورنډ پولې اخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې د طالب د افغان دولت فعلي افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپله طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایه کړي. بنان دا هر څه چې کیږي د پاکستان د پوز د کردار دی وجه کیږي. څنګه چې دوی د ولس سره گزاره کوي په هغه ډول ولس د دوی په مقابل کې دریږي. او حتی اسلام پال ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد ناری پورته شوي دي هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خطو څخه عدول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد ناره پورته کړي.
ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولی شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملا دوی کولای شي چې همکار ووسیږي ورسره او دغه ډلې ټپلې چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري. امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزاره دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې شل کاله څلوېښت کاله دوی کرلي هغه بریبي دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ پولې آخوا منطقه هر وخت نام نه کړې وه. مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته یې سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا رسمي پالیسي نوې هغه پالیسي وي چې د استخباراتي ادارو لخوا مخکې وړل کېدلې. بنان هغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصول صاحب، د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج له خبرونې سره یو ځای شوی. معارج صاحب، ښه راغلاست درته وایم. ولې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره د بلوچ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حمله زیات شوې دي؟
دا د څه تر ډیر زیات تړاو د سرنل لري چې مثلا د طالبان حاکم شوې دي او د پاکستان کې د حمله په اوس وخت کې زیات شوې دي. مثلا د بلوچانو د ازادي خوایي خوځښتونه او یا مثلا پی ټی ایم یا ټی ټی پی دا له پخوانه فعال و. پی ټی ایم خپل فعالیتونه کول، یا د ازادي خوایي جنبشونه د بلوچانو له پخوانه و. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغله او پناه وړه وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بوکتی یا هربیار صاحب میری او دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شول. همداسې نور کسان په عینو مینه کې یا یو څه ډله مغل پخوان راغلی وه، دا د نیمروز او د فراه په منځ کې او غر و، دلته جهاد کې پټ سوي وه له پخوانه. دا مسائل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د غرب د خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي.
مارج صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي؟
ګورئ، دغه د خپل طالبان چې دي، طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي. دوی هم دا د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپل د امریکا او دوی اثرات پ لري. دا ښکاره خبره ده. دا خپل د طالبان
کله غوځي هو یو بخي څوک خي تاسو ته د غرب تر تاسو
موږ د افغانستان طالبان خي دا هم یو تاسیس لري. ځکه مو ویل چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار اوري، دغه ټول تکتل باندې په امریکا خوشاله نه ده، ځکه تاسو وګورئ چې مجری هواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول. مرم اوس امریکا په دې مندوره بې اعتماده سوی ده چې دغه مجری توب قطر هیواد ته ورکړی ده، او خپله حافظ د منافع د امریکا تقریبا قطر ده، دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده. یعنی دوی ډېره هڅه کوي، نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالات ښه نه دي، کېدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هیواد اعلان شي.
بله آزاد هیواد غواړم چې وروسته په دوام کې له تاسو دواړو نه هم له تاسو نه هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې طالبانو د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډېر ښه وو، او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي یا هغو مرسته ورسره کوي. دغه دوره د همکارۍ یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې، لومړی اصولي سب تاسو.
بلی، زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي. هغوی دغه سیمه هر وخت د یو نو سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي. د همدغې له وجې د دوی لپاره اشخاص ډلې او ټپلې مهم نه دي، د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسي مهمه ده. نن که طالبان قدرت ته رسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړجاړی کوي، او په افغانستان کې ولس موجود ده، ملت شته دی هلته، او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې ملا رباني او ملا عمر دوی کنټرول نه کړای شول، ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو، دوی په دې پوهېږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی. او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسي خنډ ده د افغانانو لپاره. دوی په خوا کې انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر، په افغانستان کې د بنسټونو د منځه وړلو په خاطر، په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوی کړی ده. نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوی د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي، برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی ته خنډونه هم جوړ کړي. نو دا انډیوالي موقته وه، دا انډیوالي بنیادی نه ده، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده، او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې وړیا، او د دې ترڅنګ دوی نسی زغملای چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي. دوی لتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي. دوی په دې پیږي چې په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ دولت دلته جوړ شي، نو تراچکه دغه خلک چې پراته دي افغانان دي، او دا خاورې ادعا هم موږ لرو او قواله دي موږ سره ده، بنان دوی په دې ډاریږي چې دا ولس بیا په خپل ځي هغې خواته، او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کیږي چې د دغه خاورې ادعا وکړي او د خپل حق دفاع وکړي. دوامه خبره ادا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره، او د افغانانو هندوستان د دوستۍ څخه ډاریږي. که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانوونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي، دوی دا ویرانوونکي پالیسي بیا په راتلونکي کې مخکې نه شي وړلی.
مننه. په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم، عارش صاحب، چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوڅ ترمنځ په خو ډیر ښه اړیکې وو، د دې دوستۍ دوره پای ته رسیدلې؟
مهرباني ده څنګه چې اصول صاحب یو بود همداده چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې یو ثابت حکومت نه غواړي. دا درسته خبر ده، ځکه چې هر سره د بیا هم افغانان دي، او بودن تقریبا همدا دقیقه دي چې د کوز پښتونخوا نه تنه چې د پښتنو نه بلوچان نه ټول نه دا هیر لري چې بیا هغوی بېرته راځي. نو خامخا مون ته بله خبره عمده دا ده چې د طالبانو سره د دوی ښې اړیکې د غرب په وجه باندې، ځکه ما وویلی چې پاکستان چې په 1974 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف دپاره جوړ سه، د نړیوال جګړې وروسته انګلستان نسو کولای چې مثلا هند وساتي او دلته هیر او چې هغه وخت د سوویت یا د شوروي نه قوارانه سي مثلا کړه نفوذ ونه کی په ګرمو بود هندستان کې. نو کله چې لزار شاه حکومت سره دوی وغږېدل چې کدای شي که دوی سنتو ته راسي هغه وخت ناتو نه وسنتو وه، نو زار شاه له خوا نه دغه مسله رد شوله. نو دوی مجبور سول چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي دغه د شوروي مخه ونیسي چې ګرمو بود ترانه سي.
مارش صاحب لنډ راته ووایي، یعنی طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پلګ دي او په راتلونکي کې به د یو خپلواک نظام په توګه خپلې پریکړې وکړي.
ګور دا جوته خبر د هر حکومت تر ازي او څه مجبوریتونه لري، یا به د پردوی له خوا نه کېنول کیږي یا به تمایلات غو صدر یا به دغوی مراتل لري. مرم هر هیواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکرې چې باید خپل هیواد ته ژمن وسي، خپل هیواد ته راتلونکي ته کار وکړي، نو خامخا کرا کرا دا پالیسي جوړي چې مثلا به استقلالیت ته ورسیږي. امیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکولی شو، تاشکند راوست ګریون په جبوسلاسکو سره مایده امضا کړې، بېرته راغی د ګوډاګي پس قرا قرا داسې وضعیت غوره کړ چې هم افغانستان ته کار وکړه. افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه هم جوړ کړ. بالاخره انګریزان د لاسه دومره په تنګ وو یعنی دا د دوران مسله او دا مسایل ټول د مشهد او سیستان او پنج دی د مشکل د فشار په وجه باندې ورته جوړول. هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ماته کړه چې تمایلات او دوستي د طالبانو د پاکستان سره بنا پر د غرب، چې ما وویل پاکستان یو مجري هیواد وظیفه ورکول چې به کار مخته بوزي، هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط و د څه خاصه دوستي خپلې دوی نه لري سره. دوی ټول زوریدلی دي، بندیان سوی دي، وزل سوی دي، دوی خدای لري په زړه کې خپل ملا یعقوب اخوند خپل پلار انتقام په لټه کې ده. ملا عمر او د ملا برادر هم ته کارالته بندي و، همداسې ملا عبیدالله او نور کسان دوی وزل دي، دوی کله زړه نه وځي. دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې دلته دوی په نظر باندې ښکېلاک و، کفر راغلی و، دوی مجبور والته پناه وړې وه. او بلکه په د پردیش شاته خو موږ پوهېږو چې دا لوبه وه، لوبه د مجري پاکستان و، مجبور دوی سره همکاري و.
د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه، د بلوچ بلتون پالو د مبارزې، د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت، نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي؟ په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نوي تاوان به وي د ایران همداسې که دوی باندې لږ رڼا واچوي؟
داسې یو خو دغه پاکستان ما وخت ورس جوړ شوی هیواد، د بل چا لخوا نه جوړ شوی، د خاوره د هند د په افغانستان اخیستل سوې جوړه کړې ده. خپله که چیرې غرب وغواړي بالکل دا کار کوي. مخکې هم په تقریبا په 2001 کال کې داسې یوه انګیزه وه چې بلوچستان به ازادیږي، د سیستان او زایدان سیمې به هم له ایران اخیستل کیږي. په خپله بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته وایي، دا انګریزانو ډېر پخوانه یعنی بهرنیانو دته بلوچستان هویت ورکړی د نصیر خان بلوچ له وخت نه. منتها خبره په دې کې چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپله په بلوچستان په سیمه کې، یعنی دا د افغانستان یو جز و. یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستره مچاو به افغانستان جوړو په شیرو سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپله راغی اصلا بیعت یې وکوي چې زه و تاسو افغانستان سره یوځای کېږم، باج به ورکوم او که چیرې په ما باندې کومه پېښه راځي بیا تاسو به ما دفاع کوی کوچا حمله وکړله. دغه وخت د افغانستان یوه سیمه وه تقریبا ده. نو بنان دغه خاورې په لوی لاس اخیستل سوي دي او مملکت جوړ سوی. که چیرې غرب وغواړي په هر وخت دا کولی شي چې بل دا ټوټه کړي. داسې ما وویل چې انګیزه وه چې بلوچستان به جوړېږي، د موږ د نیمروز سهم ترې اخیستل کېږي، د سیستان او زایدان سیمه ته به د ایران او د خپل اوسنی بلوچستان. منتها بیا پروژه دا وه چې پښتونستان یا تراټکه پر د افغانستان ذاتي خاوره بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. نو هغه سیم به ولته به تنا د یوازې به دغه پنجاب او سند به یو ایالت پاتې کیږي. بیا داسې انګیزه هم وه چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځته راوړي. دلته دا پروګرامونه
او دا د تیوریګانې وې، د دسیسې یا کانسپایرسي تیوریګانې په دې برخه کې وې چې هېڅکله تایید نه شوې د هېڅ حکومت او د هېڅ دولت لخوا. اصولی صاحب ستاسو په نظر د بلوڅ بلتون پالو د عیاداده چې افغانستان سره به یو ځای کیږي او کبه جلا دولت جوړوي؟
دا خو دوی واضح بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو. د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو د خپل حقوق ورکي او افغان دولت هر دولت چې وي، که هغه د طالبانو دولت وي که هغه هم بل یو دولت وي، دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې باید د دغه قبایلو او په خاص ډول بلوڅو حمایت وکړي په دې مسله کې، ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول، رټل کلتور، ژبه ترې اخیستل، دا یو لوی جفا او ظلم ده. نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي، او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره دی موږ وا، راټک پورې موږ وو، لوی افغانستان وو، احمد شاه بابا جوړ کړی وو، دا بیا وروستۍ مسائل دي.
مننه. د خبرونه ورستیو څو دقیقو ته رسیدلې یو غړمه چې کلګ د باس سره راټول کو. فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پای ته ورسوي، په نتیجه کې یو د بلوڅ بلتون پالو د وسنۍ مخالفت هم پای ته ورسوي، د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی؟ اوسلی صاحب لومړی تاسو او بیا مارش صاحب نام دا پوښتنه کوم.
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده، قدرت نیولی ده، په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو، هغه سې پاکو سیاسیونو، وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی، که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي، که هغه په لوړ ردیف کې، او چې د فساد نه خالي دي، غیږه خلاصه کې، ټول قشر ته، ملت ته دوی ښه راغلاست وایي، ځوانانو ته ځای ورکړي، زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي. خو اولی شرط به دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي، د دنیا سره په خبره باندې پوه شي. ولې نه؟ ځکه دوی هم افغانان دي، او بیا اکثره د کلي راغلي خلک دي، او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر پوهیږي نسبت اشراف زادګانو ته، هغه خلکو ته چې ټول عمر یې په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي. دا په تیر کې هم ثابته شوې ده، هغه ډلې ټپلې چې غریب وو، او هغه سیاسیون چې غریب وو، او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو، هغه هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکوي. نو دوی چانس لري، ولې نه که د دې چانس څخه مثبته او مثمره استفاده وکړي.
کلن راته ووایاست چې په کورنۍ سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپل مخالفینو سره باید څه وکړي؟
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي، او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده فعلا ترڅو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخوانی امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي، او زموږ ځوانانو ته د رښتینی هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی ترمنځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونه شي، زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې، او هیڅوک مخې ته نشي درېدلی.
مننه. او معارج صاحب لومړی دره ته وایست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
د اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم سیاست ده، چې څنګه د سیاست کولی شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدرو هیوادو سره داسې اړیکې درلودلی شي چې هغوی ته قناعت ورکړي، چې په دوی باندې اطمینان وکړي، او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنیټیو په اسمندې وساتي. بروس له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چېرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي، نړۍ سره د اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي، او داسې یو سیاست وکړي، او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي، د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی شي، او نور داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه شي، دی برعکس سیاست ته مخه وکړي، او مثلا د پاکستان یا د نورو الټرناتیو ته جوړ شي. دا په وخت کې بیا کدای سو په فیدی حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کی، یعنی ملی او قانوني مشروعیت ترلاسه کی، یعنی خلکو جرګې ته یا رائے ته
اصولی صاحب د لوی جرګې یادونه وکړه او تاسو هم د جرګې یادونه کوي، خو طالبانو و ذهن رد کړی ده. ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي، پارلمان په نظر کې نه لري، لوی جرګه باندې باور نه لري. په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي؟ یعنی د دې متبادله له طرحه څه کېدای شي؟
ګوره دغه شورا چې جوړي یا د علماو شورا جوړي، دا هر څه څه کوي. او دلته سوال دا ده چې دغه عالمان څوک ټاکي؟ دا معارج ټاکي، اصولي ټاکي، افغانان ټاکي او که خپله طالبان ټاکي؟ خو که طالبان ټاکي خو دا بیا نو مشروعیت نه سه، ملي نه سه، ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي، توپک ورسره ده، په اداراتو کې ناست دي. نو بیا ضرورت څه شی ده چې تاسې بله شورا جوړوئ؟ که بیا شورا جوړوئ، د عالمانو جوړ، نخبګانو هر څه جوړوي، ملت وایي چې تاسو خپل استازي په همدې عالمان را معرفي کوي، ملت وایي چې معرفي کوي، بیا هم بیا درسته د خلکو سره.
یعنې تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ملت به خپل اراده یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني. یعنې نور حکومت داسې نه ده چې طالبان موږ ملامت کړو. خمیني هم له فرانسې نه راغی، یو اسلامي انقلاب راوسته، برم وروسته هغوی معیاري حکومتونه جوړ کړل. همداسې په نورو هېوادو کې هم دا کار سوی دی، انقلاب کېږي او کودتا کېږي، په زور باندې یو حکومت راځي. خپل استاد رباني هم راغی او تحمیلي حکومت له پاکستان جوړ سوی و. دلته راغی، بیا دوی هم کرا کرانه معیاري حکومتو ته، کومنستان هم په د کودتا په ډله په ترس کې راغلل. برم بیا موږ ولیدل وروسته ټاکنو ته یا لویو جرګو ته مراجعه وکړله، داود خان هم کودتا وکړله، برم پسته به لویو جرګې ته کېناسته، مشروعیت یې واخیسته. طالبان هم بد وخت ځای نه کې تر ډېره پورې اوس هم شپږ میاشتې تېرې شوي دي. په هر ډول چې کېږي، لویې جرګې ټاکنې یا که نورې شوراګانې، هر څه جوړي د خلکو په رایه باندې جوړ کړي. بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري، په هم په نړیواله کچه هم په دننه باندې په افغانستان کې. نو بینان دا خو یو معیاري حکومت چې ورته وایي همدغه ته وایي. نور قوې مثلا درې څنګه چې حاکمیت، قلمرو، نفوس، د دولت عناصر لري، همداسې بل مقننه او قضایه او اجرا او هغه ونر. او بخښنه غواړم، وروستۍ خبره ډېره مهمه فعلي علاقه طالبانو ته عدالت یا د څارنوالي یا د قضا جوړول او استقلالیت ته، چې عاد اقل دا خلک خو د خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بې عدالتي کېږي، حق تلفي کېږي، دغه ته یو مرجع خوي چې حداقل د دوی چې ورسلته درخواست په وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معرج او د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، تر بیا د خدای پامان.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
اشفا وكان فاتشه